سلامونه زه صفی ولستان اگزایمو ده ازادی رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست و ایم پیل په خبرونو کو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې روسیې په رسمي ډول په ماسکو کې د دوی د نوي سفیر نوماندی منلی ده. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف د یکشنبه پر ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ته په دې اړه یو یاداشت سپارلی دی. دا روښانه نه ده چې څوک به په روسیه کې د طالبانو د سفیر په توګه وټاکل شي، که څه هم روسیه د طالبانو له رژیم سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري، خو لا تر اوسه یې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلی. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شمیري ښیي چې په تیره یوه اونۍ کې د هغو کسانو شمیر چې افغانستان ته ننوتي د هغو د شمیر په پرتله له دوو چندو زیات دی چې له دې هېواده وتلي دي. IOM تېره ورځ د یو نوي راپور په خپرولو زیاته کړې چې د مې میاشتې له 13 تر 14 پورې له ایران او پاکستانه له 104,000 زیات کسان خپل هېواد ته ستانه شوي دي. له دې سره افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي افغانان او په ګاونډیو هېوادونو کې میشت افغان کډوال د ګڼو ننګونو خبره کوي. د افغانستان مشهورې سندرغاړې او د ښځو د حقونو فعالې آریانا سعید د داف باما د موسیقۍ له نړیوال فستیوال څخه دوه جایزې ترلاسه کړې. آریانا سعید پرون ناوخته په خپل انسټاګرام پاڼه کې د جایزو اعلان وکړ او لیکلي دي نه یوازې د افغانستان د غوره هنرمندې د جایزې ترلاسه کول، بلکې د باما بشر دوستانه جایزه هم یو ویاړ دی چې زه به کلونه پرې ویاړم. هغې زیاته کړې په یاد فستیوال کې د افغانستان استازیتوب وکړ. دا فستیوال د شمې په ورځ د مې په 1 د جرمني په اوبرهاوسن کې د نړۍ د ګڼو هنرمندانو په ګډون ترسره شو. د داف باما فستیوال د موسیقي نړیوال مراسم دي چې د مختلفو هیوادونو ملیتونو ژبو او د موسیقي د بیلابیلو سبکونو هنرمندان ستایي. او یوکرین په یو بیساري اقدام سره د روسیې په څو سیمو د ډرون بریدونه کړي چې په پایله کې د روسیې تر څلوېښتو بم غورځوونکي الوتکې ویجاړې شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي ډرونونه په لرګینو صندوقونو کې ځای پر ځای شوي وو او د روسیې له خاورې دننه توغول شوي دي. د اوکراین د استخباراتو چارواکو د نوم د نښودلو په شرط د آزادې اروپا رادیو اوکراینی سرویس ته ویلي ممکن تر څلوېښتو پورې بم غورځوونکي الوتکې ویشتل شوي وي. د اس بي یو د ادارې په خبره بریدونو د روسیې فدراسیون په اصلي اډو کې د ستراتیژیکو کروس توغندیو 34% لیږدونکي په نښه کړي او جامن شاوخوا 1 میلیارد ډالر زیان یې روسیې ته اړولی دی. خبرونه مو اوریدل کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې اوکراین د روسیې څلوېښت بم غورځوونکي الوتکې ویشتلي 1 میلیارد ډالر زیان یې ور اړولی. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شمیرې ښیي چې تېر یوه اونۍ افغانستان ته له پاکستان او ایرانه 104,000 څخه زیات کسان راستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي ویلي په اسلام کې انسان غلام دی او فردي ازادي یوازې د شریعت په چوکاټ کې معنا لري. د خبرې ګڼ عکس العملونه پارولي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مو همزه صفی ولستان اگزای د شفیق یار په تخنیکی همکاري خراغلاستویم. رازو اول مطلب ته، اوکراین په یو بیساري اقدام سره د روسیې په څو سیمو د ډرون بریدونه کړي چې په پایله کې د روسیې تر څلوېښتو بم غورځوونکي الوتکې ویجاړې شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي ډرونونه په لرګینو صندوقونو کې ځای پر ځای شوي وو او د روسیې له خاورې دننه توغول شوي. د اوکراین د استخباراتو چارواکو د نوم د نښودلو په شرط د آزادې اروپا راډیو اوکراینی سرویس ته ویلي ممکن تر څلوېښتو پورې بم غورځوونکي الوتکې ویشتل شوي وي. اس بي یو وروسته په یو بیان کې هم وویل بریدونو د روسیې فدراسیون په اصلي اډو کې د استراتیژیکو کروس توغندیو 34% لیږدونکي په نښه کړل او جامن شاوخوا 1 میلیارد ډالر زیان یې روسیې ته واړو. د ډرون په وسیله د عملیات د روسیې په خاوره کې دننه د اوکراین جسورانه بریدونه او د روسیې استخباراتي او پوځي ادارو ته یو لوی شرم ګڼل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په ټلګرام کې لیکلي چې د دغو عملیاتو لپاره 1.5 کال چمتووالی روان و. هغه زیاته کړې یوه واقعا ښه پایله او یوه لاسته راوړنه چې اوکراین په خپلواکه توګه رامنځته کړه دا زموږ تر ټولو لرې عملیاتو. روسی چارواکو تر اوسه د دې ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښولی، خو د دغه هېواد د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي په 5 سیمو مرمانسک، ارکوتسک، ایوانو، ریازان او امور کې هوایی اډې په نښه شوي چې په دوو کې څو الوتکو اور اخیستې. وزارت ادعا کړې چې په ایوانو، ریازان او امور سیمو کې بریدونه شنډ کړي دي. په ورته وخت کې د روسیې ټلګرام چینلونو کې ګڼ شمېر عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوي چې ډرونونه له کانټینرونو وځي او په څو ځایونو تر لګېدو وروسته چاودنې او اور رامنځته کوي. د اوکراین د استخباراتو ادارې یوه ویډیو خپره کړې چې ډرونونه پکې د پارک شو توپولوف بم غورځوونکو الوتکو سره لګېږي او څو ویډیوګانې ښیي چې لوګي د څو اډو څخه پورته کیږي. د روسیې اوږد واټن ستراتیژیک بم غورځوونکو چې د اوکراین په وړاندې د هیواد په جګړه کې کلیدي رول لوبولی، د اوږد واټن کروس توغندي ویشتل چې د اوکراین د هوایي دفاع له حد څخه ډیر لوړ و. د روسیې د څو سیمو والیانو د اوکراین د بې پیلوټه الوتکو لیدل تایید کړي، که څه هم دوی په دې اړه تبصره نه ده کړې چې آیا کومه الوتکه لګېدلې که څنګه. د راپورونو له مخې په شمال کې د مرمانسک او په مرکزي سیمه کې د ریازان په هوایي اډو او همدارنګه د سایبریا د ایرکوتسک په سیمه کې یوه اډه په نښه شوې چې د اوکراین له پولیس څخه 5200 کیلومتره لرې ده. د ایرکوتسک والي ایګور کوبزوفا ویلي دا لومړی ځل و چې په سیمه کې د اوکراین ډرون لیدل شوی. د اوکراین استخباراتي خدماتو هغه عکسونه هم خپاره کړي چې د یو ګودام دننه په لرګینو صندوقونو کې ډرونونه ښکاروي. د اوکراین د استخباراتو یو چارواکي چې د نوم د نښولو په شرط یې خبرې کولې وویل ډرونونه د دوی ادارې روسیې ته وړي دي. د لرګینو صندوقونو دړې له لرې لارې په اتومات ډول خلاصې شوي او بیا ډرونونه د برید په هدف ترې الوتلي دي. د ادارې ویلي د ډرون د عملیات چې د غڼي جال نومېده د توپولوف 22 او توپولوف 25 نوي جنګي جټ الوتکې او همدارنګه د ابرایوف 50A د لومړني خبرتیا الوتکې ویجاړې کړي. اخو بیا روسیې وړ مشپه په یو روزنیز مرکز په برید سره د اوکراین 2 سرتیري وژلې دي. د اوکراین د پیاده قواوو قومندان میخایلو ډرابتي چې له پیژندل شوو جنګي قومندانانو دی د دې برید په غبرګون استعفا ورکړي. معلومه نه ده چې ولسمشر زیلینسکي به د هغه استعفا ومني که نه. اوکراین له روسیې سره د استانبول تر خبرو یو ورځ د مخه ډرون عملیات کړي. تمه ده د دوشنبې په ورځ د روسیې او اوکراین استازي د ترکیې په استانبول ښار کې د دویم دور خبرو لپاره سره کښېني. لا معلومه نه ده چې روسیا آیا تر دغو وروستیو بریدونو وروسته حاضریږي چې له اوکراین سره خبرو ته کښېني که څنګه. د تېرې میاشتې خبرو لږ محسوس پرمختګ وکړ، خو دواړو خواوو موافقه وکړه چې سلګونه جنګي بندیان تبادله کړي. د روسیې بریدونه په دې وروستیو کې هم ګړندې شوي او اوکراینی چارواکو خبرداری ورکړی چې موسکو ممکن د نوي برید لپاره چمتووالی ونیسي. زیلینسکي تېره اونۍ وویل روسیې د اوکراین په شمال ختیځ کې سومي ته نږدې شاوخوا 50,000 سرتیري ځای پر ځای کړي. اوکراینی چارواکو د سیمې د لسګونو ښارونو د تخلي امر هم کړی دی.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM شمیرې ښیي چې په تېره یوه اونۍ کې د هغو کسانو شمیر چې افغانستان ته ننوتي د هغو د شمیر په پرتله له 2 چنده زیات دی چې له دې هېواده وتلي دي. IOM تېره ورځ د یو نوي راپور په خپرولو زیاته کړې چې د مې میاشتې 13 تر 24 پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1,400 زیات کسان خپل هېواد ته ستانه شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کډوالو په اړه د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان د پالیسیو له سختېدو سره هم مهاله د کډوالو نړیوال سازمان IOM وروستۍ شمېرې ښیي چې د مې میاشتې په درېیم اونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو شمېر د هغو کسانو په پرتله له 2 چنده زیات و چې له دغه هیواده وتلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د 2025 کال د مې له 13 تر 24 پورې د خلکو د تګ راتک په اړه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د جون په لومړۍ نیټه خپور وی زیاته کړې چې د مې په یاد اونۍ کې ټول ټال 1,403 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. وړاندې راغلي چې په دې موده کې 1,62 کسان له ایران او 43,241 کسان بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په راپور کې زیاته شوی چې د راستنېدونکو 83% له ایران په زور ایستل یا ردمړ شوي، 14% یې په خپله خوښه راستانه شوي او 12% یې د ناامنۍ د احساسولو له امله له ایرانه وتلي دي. دغه راز د نیول کېدو له امله ویره، ځورونې او ایستل، د استوګنې د اسنادو نه درلودل، د ټولنیزو او اقتصادي فشارونو زیاتوالی او د کورنۍ د غړو نیول یا ایستل بیا له پاکستان نه د دې کسانو د بیرته ستنېدو اصلي لاملونه بلل سوي دي. یو افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستون سوی او اوس د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې اوسیږي او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
موږ سره داسې کوم امداد کوم مرستې چې کوم رادوګانو کې لرنه کې لږ کې کې کوم شی موږ ته ملاو نسو. نو اوس په حال موږ ډېر مشکل سره سره ده په پروان ولایت کې.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته هم موبایل
موږ ایران سیم بره فعلا دی پور دم نشي. مو وضعیت ایران وخیم است.
موږ له ایران کې یو تر اوسه نه ویستل شوی، خو په ایران کې وضعیت ډیر وخیم دی. کورنۍ ډیرې ځوروي او کډې له کورونو ایسته اچوي. نیول ډیر دی، خلک ډیر ځورول کیږي. څه موده وړاندې مې ورور له خپلې کورنۍ سره دلته را روان و، خو بیرته وشړل شو.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM هم د مې میاشتې د درېیمې اونۍ په راپور کې ویلي چې په دې موده کې 44,024 کسان له افغانستانه وتلي چې 46% یې پاکستان او 43% ایران ته تللی دي. دوی د دې لاملونه تر ډیره د روغتیایي ستونزو د حل هڅې، تعلیم یا د کورنۍ غړو سره لیدل او په دې هیوادونو کې د ژوند کولو اراده بللې ده. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې د دوی د افغانستان DTM پروګرام هر هغه کس حسابوي چې د اسلام قلعه، میلک، سپین بولدک، غلام خان او تورخم د پولو له لارې دغه هیواد ته ننوځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری UNHCR څلور ورځې وړاندې په خپله ایکس پاڼه لیکلي وه چې د روان کال د اپریل او مې په تیرو دوو میاشتو کې له 500,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه سوي دي. د دې سازمان په خبره ډیری دا کسان په زور ستانه سوي چې ډیره برخه یې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستانه دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی ویلی په اسلام کې انسان د خبره غلام دی او فردي ازادي یوازې د شریعت په چوکاټ کې معنا لري. نوموړي ته په یو شمېر منصوبو غږیز پیغامو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس کیږي او دغه شان یو شمېر رسنیو خپور کړي، د دې سربېره ویل شوي چې د نجونو پوهنتونونه د آزاد ذهنیت خپرونکي مرکزونه دي. د دغه غږیز پیغام کې چې د نجونو پر زده کړو لباس او ټولنیزو ازادیو هم پکې خبرې شوي کار وخت نه دی معلوم. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ایکس پاڼه هم د تازه خبری خبری شوی، خو په دې موضوعاتو څرګندونې پکې نشته. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان ادعا کوي چې طالبان اسلام د خپلو شخصي ګټو لپاره تحریفوي او هڅه کوي چې افغانان د اسلامي شریعت په نوم وډاروي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان هم وایي د الله او انسان ترمنځ له مینې جوړه اړیکه د بندګۍ پر بنسټ ده او غلامي په اسلامي شریعت کې منع شوې ده.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سرپرست وزیر خالد حنفی ته منسوب تازه غږیز پیغام په خبرګون کې چې ویلي دي په اسلام کې انسان غلام ګڼل کیږي، دا کوي چې طالبان اسلامي شریعت د خپلو شخصي ګټو لپاره تحریفوي. دوی دا ادعا کوي چې طالب چارواکي هڅه کوي چې ملت د اسلامي شریعت په نوم وډاروي او په پټو سترګو دغه ډلې هر ډول ناروا کړنې ومني. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د مشارکت د شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه طالبان تمام آموزه
لبد مرغه طالبان د دین اصلي رو خلکو ته نه بیانوي، بلکې تحریف شوی شیان د خپلو ګټو لپاره خلکو ته بیانوي او په دې تحریف سره غواړي چې خپل سیاسي واک په خلکو په جبر ومني. دوی هڅه کوي چې د دین په نوم خلک په فکری ډول غلامان کړي تر څو دوی هر ډول ناروا کړنې په پټو سترګو ومني.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر خالد حنفی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په اسلام کې انسان غلام ګڼل کیږي او په شریعت کې شخصي ازادي ځای نه لري. نوموړي ته په یو شمېر منصوبو غږیزو پیغامونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبرې شوې او یو شمېر رسنیو هم خبرې کړې ویلي چې د دیني عالمانو سره په یو ناسته کې کړي، د دې څرګندونو سربېره د نجونو پر زده کړو، جامو او ټولنیزو ازادیو هم بحث کړي او د نجونو لپاره د عصري زده کړو مرکزونه د آزاد ذهنیت خپرونکي مرکزونه بللي. په پیغام کې دا ادعا شوی چې دا ادارې ځوانانو په ځانګړي ډول نجونو ته دا باور ورکوي چې دوی کولی شي د خپل ورور، پلار یا شرعي قانون پرته په خپلواک توګه خپل راتلونکی جوړ کړي. دې غږیز پیغام کې چې ځای او دقیقه نیټه نه ده ښودل شوی، پتلون، دریشي، نیکټایي او ګیره خریل هم د اسلامي اصولو خلاف عمل بلل شوی او له علما وغوښتل شوی چې د فکري جګړې په وړاندې په کلکه ودرېږي. ازادي راډیو خالد حنفي ته د دې منسوب پیغام کراوالې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هم نن په خپله ایکس پاڼه د خالد حنفی غږیز پیغامونه خبره کړي چې نوموړي پکې ویلي اوس مهال د سنگر جګړه پای ته رسیدلې او د تبلیغاتي جګړې د مخنیوي لپاره باید عالمان هڅه وکړي. دغه وزارت هم دانه دی ویلي چې دغه ناسته کله او چیرې شوي، خو ویلي دي چې نوموړي دا خبرې د عالمانو او قلموالو ترمنځ د همغږۍ په یوه ناسته کې کړي. په همدې حال کې شمېر دیني عالمان وایي د اسلامي شریعت له مخې انسان د الله بنده دی او دا بندګي د مینې، باور او تسلیمۍ پر بنسټ ولاړه ده، نه د زور یا تحقیر پر بنسټ. یو دیني عالم چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د انسان لپاره د الله بندګي ذلت نه بلکې د عزت نښه ده.
د اسلامي شریعت له مخې انسان د الله بنده دی او دا بندګي د مینې، باور او تسلیمۍ پر بنسټ ولاړه ده، نه د زور یا تحقیر پر بنسټ. انسان غلام پیدا شوی نه دی، بلکې آزاد پیدا شوی دی، ځکه الله تعالی هغه ته اختیار ورکړی دی چې ایمان راوړي یا کفر وکړي، نیکی وکړي یا بدی وکړي، او دا اختیار د غلام نه بلکې د یو آزاد انسان ځانګړنه ده.
یادونه ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې فردي ازادي په جدي ډول ځپل شوې. په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. دوی له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له دندو هم راګرځول شوي. له شرعي محرم پرته سفر نشي کولای. حجاب هم پرې اجباري شوی او په ګڼو نورو ټولنیزو فعالیتونو کې هم محدودیتونه پرې لګېدلي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د تیر 2024 کال لاګس په میاشت کې خپور شو، د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې ویری د خوځو مخ پټول هم ضروری دي. په دې قانون کې ان د خوځو غک هم اورد بلل شوی چې پکې راغلي خزي په لوړ غک سندري ناتونه هم نشي ویلې، اوان په لوړ اواز تلاوت هم نشي کولای. که څوم د طالبانو د حکومت د قانون په کور درنه او بهر پراخ خبرګونونه راو پارول، خو طالبانو ویلي چې د ټولنې د اصلاح لپاره د دې قانون پلي کول اړین دي او دوی به په بشپړ ډول عملي کړي.
ل خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې طالب چارواکي په افغانستان کې د برېښنا د تولید په ظرفیت کې د پرمختګ ادعا کوي، د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا له کمښت شکایت لري. دوی وایي په ډیرو سیمو کې برېښنا نشته او دي خلک له پراخو ستونزو سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات کې د بادی او لمریزې برېښنا د پروژې د پرانیستې راپور ورکړی. که څه هم د برېښنا د برخې کارپوهان په دې برخه کې د نوو پروژو پرانیستل هیله بښونکي ګڼي، خو دوی وایي د دې لپاره چې افغانستان د برېښنا د تولید په برخه کې بزان بسیا شي، باید د هیواد په ټولو ولایتو کې ورته اقدامات وشي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تازه د بادی او لمریزې برېښنا د تولید د دوو پروژو د پرانیستې اعلان کړی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د برېښنا کمښت له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل د قلاچي سیمې یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره جدي شوې ده. موږ د ورځې په اوږدو کې هېڅ برېښنا نه لرو. که کومه ورځ د یو یا دوه ساعتونو لپاره پرېښودل شي، د شپې له لورې هم نوبتي برېښنا وي. کومه شپه تر لس یا یولسو بجو نه وي او کومه شپه یو یا دوه ساعته وي، نور په بشپړ ډول برېښنا نه وي.
د افغانستان د نورو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې د دوی په سیمو کې برېښنا نشته. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي محیدین وویل که څه هم د بغلان په مرکز کې برېښنا شته، خو د دې ولایت د لرو پرتو سیمو خلک د برېښنا د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ دي.
نور اکثره مندکو کې د بغلان برق نشته، که بیا پایې تیتې وي کیبل نشته تیت کړی، نو د برق نه ده رسېدلی. ډېرو ساحو کې پایې تیزې دي لګولې دي، ولې برق نه ده رسېدلی. خلک ډېر مشکلات سره مخ دي، اما په برق باندې د خلکو ډېر مشکلات حل کیږي.
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت ارګ پرون شنبه د مې 1 په خپل ایکسپانا په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر په هرات ولایت کې د بادی او لمریزې برېښنا دوه پروژې پرانیستي. د ارګ د معلوماتو له مخې د بادی برېښنا د 3.2 لمریزې برېښنا پروژه به د 5 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. په اعلامیه کې د عبدالغني برادر له قوله ویل شوی چې نوموړي د دې پروژې پرانیستل مهمه لاسته راوړنه بللی، ویلي دي چې د هیواد د ملي بودیجې یوه برخه هر کال د وارداتي برېښنا په اخیستلو مصرفېږي. د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت هم تازه پرون په خپل ایکسپانا په یو بیان کې ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې د ننګرهار په شیخ مصری، د بلخ په دیدادي او په لغمان ولایت کې د لمریزې برېښنا د تولید څلورمه پروژه ده چې پرانیستل کیږي. په بیان کې راغلي چې په هلمند، کندهار، اروزګان او زابل ولایتونو کې د برېښنا شبکې د پراخولو په لوی پروژو هم کارونه پیل شوي. په همدې حال کې د برېښنا د برخې یو شمېر متخصصین د برېښنا د تولید په برخه کې د نویو پروژو پرانستل هیله بخون کې غني د کندوز د برېښنا رسولو د څنګه عمومي مدیر سید خلا حبیبي ازادي راډیو ته ویل د دې لپاره چې افغانستان د برېښنا په برخه کې پر ځان بسیا شي باید په ټول ولایتونو کې ورته اقدامات وشي.
هرات کې د لومړي ځل لپاره بادي برېښنا او لمریز برېښنا پروژې پرانستل د هیواد لپاره تر ټولو مهم او نیک ګام دی. هیله مندم چې همداسې نورې پروژې په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. کدا ډول نور پروژې په نورو ولایتونو کې هم پرانستل شي، لایوي خو وارداتي برېښنا کې کمښت راځي، لبلې خو د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسیږي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په 1402 مریز کال کې ویلي چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لوی ننګونو سره مخ دی او په کلو کې برېښنا ته محدود لاسرسي او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په دې هیواد کې د انرژي په برخه کې په ځان بسیا کېدو په وړاندې اصلي خنډونه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمپتیش اداري یا سیګار هم د 1402 مریز کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا لګاونډي هیوادونو ترلاسه کوي او هر کال 200 میلیونه ډالر د برېښنا په خستلو مصرفوي.
اوس به هم ورشو خوست په خوست کې د بیوزلو کسانو د مرستې په هدف باندې یو څلور ورځینه پروګرام پیل شوی دی او دغه پروګرام له لارې به بیوزلو په تیره ناروغانو سره مرستې کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په خوست کې یو خصوصي روغتیايي بنسټ د یو تن ځای ملي پانګوال په مالي ملاتړ د لوی اختر در رسیدو په ویاړ سلګونه بیوزله او غریب و ناروغانو لپاره وړیا څلور ورځنی روغتیايي پروګرام پیل کړ. د برنامه تابعا کوونکو ویل د وړیا درملنې دا نه هم پړاو پروګرامې د خلکو اقتصادي اړتیاو او د هغوی بیوزلۍ ته په کتو پیل کړی دی. د یاد روغتون سرطبیب ډاکټر محمد اکبر زازی مشال رادیو ته ویل
د دې کمپ لپاره ناروغان د خوست د ټولو لری او نږدې سیمو څخه په مساویانه ډول انتخاب شوي دي. د ای بی ال شفا روغتون په دې کمپ کې شامل ناروغانو لپاره د ډاکټرانو کتنه، ټول لابراتواري معاینات، د هو معیاري او د کمپنیو د دوا درملو تابع شوي ده. زمون دا نه هم پراوړیا کمپ ته چې په خاط سره په ولسوالیو کې تر سره شوی او د همدې کم په ګډون پنځم دلته په ایوبی ال شپه روغتون کې تر سره کیږي.
په ورته وخت کې د خوست یو شمیر اوسیدونکو وایي اقتصادي حالت کمزوری دی او په خپل امکاناتو د خپل ناروغانو درملنه نشي کولای. دوی د ټولنې لښتمنو کسانو او خیریه بنسټونو غواړي چې د وړیا درملنې دا ډول پروګرامونه ډیر کړي. یو تن ناروغ حاجی محمد زمان ویل
دا په فالو کې 100% د خلکو ته مهم دي. 100% دغه ته په فالو کې بیا غریبون دي. په فالو کې داس نه پره او گزارا کې چې خپل مړی په بجې پر کولای شي یا د 2 روپې خو دې زره خبر جواز د ژوند ته کړم یم نو خپل والا کې 2 3 روپې اتره دي ان نن دا ته په پرتر کوی خو دا خلک سره وکړي روغلو
ناروغان او ناروغ لرون که دوی لپاره د وړیا درملنې پروګرامونه ګټور بولی او وایي د دوی د ناروغۍ د اوږدېدو یو لامل د اقتصادي ستونزو له کبله ډاکترانو او روغتونونو ته نه ورتګ دی. دوی له شتمنو کسانو د دا ډول نورو برنامو د پلي کېدو غوښتنه هم لري. یو بل ته ناروغ حاجي نظام الدین وایي
کسان دی چې نن مو خریار کارس کړی دی مریضي سب لري هغه پیراسو مخکاډه می پرتارې په اسپیټل کور کې ساوور کول کیږي ولا کې وی زړه راکړه لګیږي شل پل زو زر په کارس کړی دي نو ټول هغه دوه نو او چې جو سامان یو نه نیره دي چې هغه مسکینان سره غریبان سره همکاري وکړي.
بلخوا د روغتیا د خصوصي سکتور ډاکټران وایي چې د پخوا په پرتلا اوس مهال په خوست کې روغتیایي خدمتونه خشوي او د لا پرمختګ لپاره هڅې کوي. د روغتیا پال اتحادیه مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران وویل
یو وخت زما یادی کې چې وی قانون لید پر به موږ غونډي هیوادي ته هیوادو ته تلو چې و قانون لګم تیرولا اوس د سیټی سکین ایم آر آی انجیوګرافي انجیوپلاستي چې د دنیا پر مختللي معاینات دي پر مختللي وسایل د خوست کې موجود دي او لا هم په دې لګیایو چې نورې پر مختللي کو.
یاد دی وی د روغتیا نړیوال سازمان د راپورونو لمخې د نړیوال مرستو د کمښت له امله د روان زیږیدیز کال د مارچ تر میاشتې 118 په روغتیایي مرکزونه تړل شوي او د هغوی په وینا کچیر یاد نړیوال مرستې بیرته به حال نشي له 200 ډیر نور روغتیایي مرکزونو فعالیت هم د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخېږي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې په ټوله کې د وګړو د پام وړ برخه اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو څلور ویش ساعت له تاسو سره ده.
د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې په اړو څلورو مشرانو کې یو تن تنباکو استعمالوي. د دبليو ایچ او د افغانستان څنګه دا خبر په خپل اکسپانه کې د می د یو درشمې ورځې په مناسبت خبر کړی او د می یو درشمه په نړۍ کې د تنباکو د نه کارولو نړیوال ورځ وه. د سګریټو او نسوارو په برخه کې دا خبره مشهوره ده چې د سرطان د ناروغي سبب کیږي. که څوک تنباکو استعمالوي او سرطان نشي د نورو څو ناروغیو سبب کیږي. احمد شیبر په دې اړه په دې مرکه کې له ډاکټر محب الله زغم څخه معلومات غوښتي دي.
دا په دې پورې اړه لري چې په کومه بڼه استعمالي کنه. معمولا یا باید سګریټ او یا چلان لري څکول کیږي او یا د نسوارو په ترکیب کې پخلی کې اچول کیږي. د سرطان مختلف ډولونه د خولې، د ژبې، د اوریو، د هنجرې او د غاسې د مرای او معدې سرطانونو نیولې د سږو تر سرطانونو پورې، د پوستکي تر سرطانونو پورې د سرطان مختلف ډولونه له دې نه پیدا کېدای شي. له دې ورهاخوا د سږو نور مزمن مرضونه لکه انفیزیما یا مزمن برانشیت دا ورنه پیدا کېږي. او د ډیرو نورو ناروغیو لپاره لاره هواروي.
یعنی څنګه لاره هواروي؟
دا طبابت کې یو شی دی چې ریسک فاکتور وي یا خطر زیږوونکي عاملونه. داسې عاملونه دي چې د نورو ناروغیو لپاره بدن مساعدوي. مثلا د وینې غوړ ته، د وینې لوړ فشار ته، چاغښت ته، یا مثلا دیابت ته، د شکرې ناروغۍ ته، د بدن د رګونو تنګیدا ته، پیس مغزي سکتې ته، دغو شیانو ته. بلکې بیخي ډېرې داسې ناروغۍ دي چې سګریټ او تمباکو ته یو خطري عامل دی یا خطر زیږونکی عامل دی. داسې عامل دی چې دغه سړی برابروي دغه نورو ناروغیو ته.
ډاکټر صاحب، کچا څو کاله سګریټ څکولای وي او بیا یې نسوار کړی وي او بیا یې پریشتي، د مخکینی عادت اغیزې پاتې شي؟
مسله دا ده چې هر کله چې سګریټ پریښودل شي، اول خو وروستي زیانونه یې، د وروستیو زیانونو مخ نیول کېږي، یعنې تر دې زیات زیان نه رسېږي بدن ته. او بل دغه تیر زیانونه چې اوښتي دي، هغه د وخت په تېرېدو سره ځینې بیرته سمیږي او خطرونه یې رفع کیږي. یعنی په هر حال هر کله چې سړی د سګریټو څکول او د نسوارو کول پرېږدي، په ګټه وي.
خو بیا هم هغه پخوانی، مثلا یو چا لس کله سګریټ څکولی دی خو اوس یې پرېښی دی، د سرطان په ناروغي د ده د اخته کېدو چانس بیا هم زیات دی؟
دا مطلق سړی نه شي ردولی، خو چانس یې ډېر کمیږي نسبت دې ته چې سګریټ څکول وغځوي دوام ورته ورکړي.
په وروستیو کلونو کې الکترونیکي سګریټ زیات شوی دی، څرنګه دا هم روغتیایي زیانونه لري؟
بالکل. اول داسې تصور و چې ممکن تر دې عادي سګریټو د دې زیان کم وي، مګر وروسته چې دغه سګریټ عام شول او بیا څېړنې ورباندې وشي، بالکل دا هماغسې مضر دي لکه نورو عادي سګریټو غوندې. یعنی هیڅ ډول دغه نه دي. یا هغه دغه قیلون چې ځینې خلک اوس ځوانان ډېر پروږدي دي او ګمان کوي چې دا چې داسې ښه وږم لري او نرم دی هغه لري که نه، فکر کوي چې دا به مضر نه وي. حال دا چې په قیلون کې هم ډېر سرطان زیږي مواد شته، او په دې برقي الکترونیکي سګریټونو کې هم.
دا سوال مهم دی چې ولې یو څوک سګریټ یا نسوار ژر نشي پریښودې؟ ډاکټر صاحب،
تو خبر دی یو دا چې بدن ورسره جوړ دی کېږي. تمباکو کې نیکوتین دی او نیکوتین په مغزو کې ځینې مواد تولیدوي چې هغه انسان ته یو څه د هوساینې احساس ورکوي. نو کله چې سګریټ پریږدي، بیا دغه نیکوتین بدن ته نه رسیږي او هغه مواد په مغزو کې نه ترشح کیږي. سړی د نارامۍ او ناکرارۍ احساس کوي. دا یو خبر ده. البته د دې چاره ډیر اسانه ده. اوس د سیګریټو د پریښودلو لپاره ژاولې شته، یو رقم چسپونه دي، ټلیفونه دي چې پر مټ لګول کېږي، هغه داسې په تدریج ورو 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 کم کم نیکوتین بدن ته ننباسي، او د سیګریټ یا نسوارو د نه څکولو په وجه هغه کمخ چې د نیکوتین پیدا کېږي هغه پرې جبیره کېږي. یا مثلا ژاولې دي چې ژول کېږي او سوکه سوکه هغه نیکوتین خوشي کوي. دا یو مسله ده. او بله مسله چې ده هغه دغسې داسې ویل کېږي چې تر دې بدني روغتیا رواني روغتیا زیات نقش لري پکې. یعنی انسان یو رقم پاروایی لحاظ ورسره روغتی شوی وي او ځان ناقراره احساسوي، حال دا چې هغه فزیکي اثر هغومره شدید نه وي لکه څومره چې اروایي روغتیا.
یعنی یو ډول عادت وي، مثلا یو څوک سګریټ څکوي ځي بهر وځي یو مایان وخت کې، یا فرضاً یو څوک کتاب لولي او یو وقفې ته ضرورت لري سګریټ څکوي، نو دغه یو عادت هم بیرته په ده باندې تاثیر کوي. لیکن
بالکل بل هر عادت خاصی دام یو
عادت ده.
حتی د غژدستو نه کنه چې د غژست چې د سګریټ په لاس څنګه سړی نیسي، یا په شونډو باندې څنګه ګدي، یا د سګریټ څکول په وخت کې څنګه دریږي، غاړه څنګه نیسي، کنه سر څنګه نیسي، دغه اته دغه حرکتونه داسې عادتونه بدلیږي چې بیا پریښوولې سړی یو څه ځوروي.
دا ژاولو ته تاسو اشاره وکړه د سیګریټ ته پریښودلو له خطره، دا خاصی ژاولې دي په افغانستان کې پیدا کیږي؟
او په افغانستان کې پیدا کیږي. د نیکوتین ژاولې بولي او نو په یو وخت کې خو په کابل کې په درملتونونو کې پیدا کېدل، اوس هم ممکن پیدا شي.
او دغه ژاولې د نسوارو له خطر هم ګټورې دي چې څوک نسوارو سره پریښدي؟
او بالکل، ځکه چې په نسوارو کې خو اصلي ماده هغه نیکوتین ده، کنه چې نسوارو نه بدن ته ننوځي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما ازادي ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په ازادي ملما کې ملما افغان لیکوال شاعر او همدارنګه داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر زلاند. زلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي. مرزل دی به پایل کو کله چې افغانستان نه درې درې نیم کال مخ کې راووتلې ورستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. ورستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدلې چیرته یې بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو پاره ورسته غږیږو.
لبا د مرغ وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم، او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې، او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالي کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو، مونږ هم راغلو. او په افغانستان کې په ننګرهار کې چې مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو، نو عمل ته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان سے زخپلا گوہار تصیر مپ انگو کی البتہ خو زخو زیگیدل افغانستان کی خو کچھ نیوال میں لومړی ټولګی می او سبق می تر ډیره پوری په دی انګو کې وایلې کوارت باندې ډیر تللې راغله کوارت په پښتنو یو خاصی ما وا خو د کډوالې ژوند پکې مشکل وو په کمپونو کې ژوند څنګه وو
ښکاره خبره ده تر یو وخت پورې مشپکلنې وکلنې تکلنې پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی ده سره د ډیرو مشکلاتو چې کمپونو کیو ځکه وخت نا وخت په د خپل کورنۍ سره نور سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدل پاخه سرکونه به لیدل مکتبونه به لیدل همدا ډول نور د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر درلود ولې چون زما خپل قبلګا صاحب چې پلار مې هغه د خیاطی او د ماشین کسب زده و دا په صدرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول په صدر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله همدا ډول خزي چې وی هغه به په پیڅو باندې ګلدوزانی کولې او ګلونه به په صدرونو باندې چول زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نو ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسط کورنۍ لپاره یې ټول موږ ته مساعد خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران وروسته به کوڅو کې خټې کلا به سیلاونه راتلل په یو کوڅه به ورننه نشي وکړه په بل او څو ورځې به ډنډونه یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه وو نو سختۍ نه درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې و په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په انګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې اگر چې هغه د سیو زنګلی سیمه وا زنګلونه و پکې ډیر خې یو پرپورې طبیعت درلود خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلې دي دا نه و یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالب خاطرې او پایل له همدسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې دی تا همزولې دي چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه
مونږ زه خو خپل چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه و سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو بیا تر ګرځیدلو په کلی کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې و اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل دا هغه نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و دغه ترڅنګ چې ډیر ښه کیسه بزده و او خلکو ډیره د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودله او شهرت درلوده د دې ترڅنګ ډیر ښه په د فارسی خطو کتابت په د باندې ډیر زیات بلد و او هغه په خو وختونو کې بچ هغه د مرزا یی کومه هغه دوره تیرېدله او کوم کتابونو فکر کوم څه دوله شو که اته چې تقریبا درې کال درې نیم کال وخت بینه و هغه بشپړه کړو نو ډیر یو مرزایی خط درلوده او هغه د زده کړې ابتدایي کوم
څه چې موږ کولای شول چې له هغه څخه اخذ کو، نو هغه که مکتبونه نه مو، زما کشر ورور مې زما دا ډول زموږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه موږ به سهار کې کیناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې، هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې، د سیاهي به هم جوړه کړې وه، هغه به هم بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکل شوي وو، هغه به هم ډک کړل، بیا به هم وینځلې، هلته به هم کېښودلې، او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دند زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی و نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا څو مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، موږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته، نو بیا هلته لاړو، نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل، له هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی، استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وي. په دغسې حالاتو کې څنګه دې ادبیات او هنر او فرهنگ ومن؟
ان صاحب یو ډیر جالب نقطه و بلم درته وایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه و سی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما دغه هغه کسان مو اوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو، مونږ یوازې لیکو لوس د پلار نه زده کو، مونږ ته پلار ابجد دراو خودل دغه غون سنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای، ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو، که چا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستل، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه به هم چې جمع کړم دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شول چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کېنم، زه امتحان ورکړم، زه په اووم صنف کې کېنم، همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتو نه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ښځیانو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د دې خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی، چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، او همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل، بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه
خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریقه چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل. نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي. او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناست و، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستله، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو، نو سر مې سر و کتاب سره ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله. تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکلو خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده. مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو. زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو. هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا مې ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي. نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره، او همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل. هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته مې تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په د هغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یا 99 خواوشا دغه کلونه و، یا به 2000 کال و، دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وې، آصف خان او شیربانو، مومن خان او شیرینیا، او فرهاد او شیرینیا، او یو اشوک او درې ماشوک، او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کم روپو پلس روپو په دغه عمره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه، په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانې چاپ کتابونه وه واړه واړه، او رښتیا ځینې یې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ، نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان، مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېروه، هغه نور هلکان به چې و هغه به راغلل، یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلی، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و، نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به ورته ویلې، که دوی به را پیدا کړه، که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن د ادبیاتو سره نښلولی و.
خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، بیا مې شروع کړل چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنې د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو او په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات و تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل، دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کسب یې ورته نیولی و چې مثلا هغه وخت د فارسي شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعري وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر داده چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولا ډیر پاڼې هم ډکی کی، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما د وروستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال، چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنې او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړې ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب، دغه مطالعه که چیرته په پیل کې انسان داسې سیستماتیک و کې، دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي، او ستا تلوسم زیاتیږي او فکر کې یوه تنده محسوسې، او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړه وکړمه. لخم مرغه چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نه وم روان، نو شاته نه وم، هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې
مات سره ډیر مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یو د پښتونخوا یو کتابخانه و پاغه کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیست، ځکه هر ورځ کتاب اخیستل دا ډیر ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2015 او 2016 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب باندې چې پیدا کوو په 300 500 800، نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډیر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هر ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړل وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځینه ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه د استدلال جوګه ومه او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به یې نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل، که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو، خو بیا ماته ګټه رسوله، هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی هغه، چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مرسره وي فوتوکاپیانې. نو بیا هغه ماته وویلې چې ځلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانې ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوې کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راله، هلته به مشاعرې هم کېدلې، مشاعران به هم کېناستل. نو په کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی. لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه، واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله همداسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کې هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي، خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما خپل ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باور ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنې که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې کراره کراره ولې هغه د ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي، هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتما خبر به یې.
ولی ما د پاره تر ټولو زچ کوم غټه ځان د پاره لاس راوړنه بولم هغه د ادبیات او ماته راکړل چې زده کړې وکم لوړ زده کړې وکړم تخصص وکم یعنی ک ادبیات نه شاید ما یو څو وخت پورې زده کړې کړې وي بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی خو زه هیڅ کله دغه د ادبیات سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کې چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنی نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي رادیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر ځلاند افغان لیکوال فرهنګي او ژورنالیست همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږیدو. خیر بیا به پی غږیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه. کور مو آباد او لا اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واوریدله.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خلک
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا